مننه ستاسو څخه آرای شمایین د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده لندی یا قوس درویشتمه ده دسمبر اتسوار لسمه ده خبرونه یو ساعت دوام کوي. ده خبرونه پا راپورونی که وره چی ده انتخابات خپلواک کمیسون وی ده کندز ده ولایتی دفتر مشر ته ده اداری فساد ده منصوبی ویدیو پاره چیرنه کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو تر خبرونو وروسته. ولسمشر غنی وی له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وی چې په یوه نښته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پرېکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی و دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی پر برخلیک لوبي ونسي. ولسمشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د جمهوري ریاست د رسمي فیسبوک پاڼې د راپور له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام کابل ته تر ستنېدو مخکې د هرات د سوداګرو او کسبګرو له استازو سره هم وکتل او هغوی ته یې په وینا کې وویل چې حکومت هڅه کوي افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپل ځان بسیاسي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې هرات د تجارت او ترانزیت په برخو کې پراخ ظرفیتونه لري او د لاجورد د ترانزیتي لارې له پرانیستو سره به دغه فرصتونه لا زیات سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې وطن مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي، خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوه او تر پرون سهاره یې دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري دغه ورځ دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون پونم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجیرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم و او د انتحاري حملو چارې یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اژانس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی. سنجر ته وسلوال استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د ترکیې پوځ دغه بمباري یوه ورځ وروسته له هغې کې وي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې نوي پوځي عملیات وکړي. څو هغه کورد وسلول چې متحده ایالات ملاتړ کوي د فرات سیند په ختیځ کې لپرتو سیمو وباسي. ترکیه دغه وسلول هم د پی کی کی د ممنوع ګوند یوه برخه بولی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 28 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یوه امریکایي شرکت څخه 14 F-16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 29 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیز بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. د سلواک دفاع وزیر پیتر ګایدوس د دې الوتکو د پیرودلو تړون د لاکهید مارتین د کمپنۍ له مرستیالې انا ووګوفسکي سره لاسلیک کړ. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی سولیوان وویل چې دا د سلواکیا لپاره د ناټو د یو متحد په توګه د خپل دفاع په چاره کې خورا مهم ګام دی. د موافقې له مخې د دې الوتکو لومړۍ څلور به تر 2022 میلادي کاله پورې او پاتې به یو کال وروسته سلواکیا ته وسپارل سي. تاسې ازادي راډیو ته وژیست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منصوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. ځینې څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
بیا هم انتخابات د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونه په ناغېړیو تورنوي.
دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او مسلکي رویه چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دفاع وزارت وایي چې پوځي عملیات به دوام کوي
تر هغه پورې چې د جګړې مسله ده. هغه امنیتي دفاعي ځواکونه خپل هغه فشارونه ته ادامه ورکړي تر څو مطلوبه چې هغه خپل پروسس پرېږدي.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تمدید کړي. 219 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منصوبي ویډیو په اړه څېړنې پیل کړې دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی د ولسي جرګې یوه کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې کړې او د ځینو نور یې ورزیاتې کړې دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادارې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منصوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شو د کمیسیون کې از لحاظ تکنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو، بررسی های تکنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه، رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه. قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی، وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو، خو ونتوانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي، وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
اسکان کې مشخص دي چې وختونه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولریات د تخلفات په اړه باندې ښکارا شي، هغه بیر شتاج او تراس خلګوسی وي، او که چیرته پیدا کې چې په جرمي استفغه هغه باید عدلي قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت پالیسي په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بی طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نو د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کار ته وګوري او ملت ته
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تله یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو او نه ورسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 10 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندې په 15مه د کابل رای باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکې ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسي جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو په انتخاباتو موضوع ته په کتو اوسني انتخاباتي کمیسیونونه دا توان نه لري چې د جمهوري ریاست انتخابات په ښه توګه ترسره کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر ډېره توانېدلي د ولسي جرګې انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي. وصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیونونه پاتې بولي، وایي چې دغه کمیسیونونه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهال ویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندښنه په کار کړو او دا مو وځي کړی و چې د ټاکنو په وخت میسوم څخه هم دغه پروسې چې پارلمان ته کوم ډول اعتبار لري مدیریت تر پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي، او هم د ولسمشر ټاکنو پر دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او او
دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنی 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وری میاشتې په یو درشم نیټه تر سره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت تر سره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو پیلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیم اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نه شي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د درې دېرشو ولایتونو له ډلې د پاتې اتو ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقیمانده ولایتونه ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهلو کسان یې انتخاب کړي دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له شپېتو نه تر اویا سلنې پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمي له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یوه کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخته ده. سو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجود په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په خبرو کې تل ځوانانو ته ونډه ورکول سوي ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو پر روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په څلوېښت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیمی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ.
سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح
د ګوبل د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروری ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه وپیژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. د یاد سازمان مسؤلین وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړي او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالي مشورتي بورد هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګه نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه مونږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې هم کړي دي. آینده کې به عزت در مراته او ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او مونږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر وړاندې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نهو کمیټو کې یوه د ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د سولې له هڅو سره هممهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلولو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ځینې طالب مشران د پوځي عملیاتو پر مهال وژلي دي. فریبا ظاهر او د دې راپور نور جزئیات.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید دا ونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځانګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دا ویل چې تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربېره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قومندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز سویلی چې ځینې طالب قومندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوید بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قومندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندې کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 میلادي کال د پټو ډله ییزو وژنو په اړه حقایق تحریف کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډله ییزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام پړه حقایق تحریف او ردوي. امنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام پړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خبرونو لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وای د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډله ییزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډله ییزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وای د ایران د هغه محل چارواکو د دغو ډلې سو وشنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړی دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
حق به هیچ چی تر سر سوی لمحکمه سر هیچ دول شباهت نلری. ده به محکمه ادامونو سر بیره ده بخشنی ده نریوال سازمان پا تیرانه که زنگره نقطه داده چی ده ایران ریژیم ده قربانیانو ده برخلیک پا پتولو سر چی ویلی سرنگا او پا تر دول ایدام او چیر تخور توس پرلسول عملا پا زور ده منزرولو جرم کرده ده.
د بخنی نړیوال سازمان وی د ایران رژیم په 1983 کال کې په ټول هیواد کې پرته له دې چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووایي د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه مهال سیاسي زندانی وه او له دغو اعدامونو ژوندی پاتې شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څانګې ته وویل
چیزی که کشتار 67 ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
هغه چې د 1988 کال وژنو ته ځانګړتیا ورکوي دا و چې دا اعدامونه په ډله ییز توګه وو. کوم کسان چې اعدام سول د اسلامي انقلاب د محاکمو لخوا په بند محکوم سوي وو. زیاتو زندانیانو خپل د بند موده پوره کړې وه او باید خوشي سوي وای.
امنیسټي انټرنیشنل دا کار د ایران د رژیم لخوا د خپلو سیاسي مخالفانو د منځوړلو لپاره همغږي کوونکې هڅه بللې ده. د بخن نړیوال سازمان وی هغه شمیر چارواکي چې د دې محل د مرک هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخن نړیوال سازمان وی د ایران رژیم د 1983 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي.
د بیړې سوله به په افغانستان کې یوه لنډمهالې سوله وي. دا د ډیپلوماټ خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور سکال افغانستان د سولې د چټکو هڅو شاهد و. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوې. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی و. د ډیپلوماټ مقاله سګدو به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمي خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلوماټ خبرونه ویلي سکال یوې سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ. ډیپلوماټ لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې ښه ده د سولې خبرې په بیړه ونه شي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده. ټایمز بریتانوی ورسپانې لیکلي د سترازبورګ حملې وښوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅکله نه دی رفع شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سې شنبې په شپه یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهوره بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي ځینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومانو او ښځې په وړاندې هغه په ډزو وویشت. ټایمز ورسپانې لیکلي ډیری دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواښي د هغو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورسپانې دا هم لیکلي خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. ټایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان خی بیرته راغلی وي. اوس او نور کسان یا وژل شوي او یا هم تروسه جنگیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یو شننونکي اولیور ګیتا په حواله لیکل شوی چې سترازبورګ تر پاریس او مارسلی وروسته ډیر وسلوال افراطیان لري. شپږ ډیر وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
او سم مرزو د پرمختګ او ساينس دنیا ته چین تر اوبولاندې ریل ګاډي جوړوي. دا چې څه خصوصیت لري اسمت څاروان برته وای.
چین تر اوبولاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل ګاډي به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي شهر د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي شهر سره وصل کړي. دا تر اوبولاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې و اویا کیلومتر تر اوبو لاندې ریلاری یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریلګاډي جوړ شي. د دې ریلګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریلګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډه شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چرواکی وایي چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چرواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د پوځ رات وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنگرونو هوایي حملې کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاب دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره 3 کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-14 ډوله جنګي الوتکې رانیسي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې تمدید کړي. په دې اړه راپور لرو په څو شیبو کې خپرو. افغانستان د ښځو چارو وزارت دا رد کړه چې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده سته چې که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشیح شو. فوزیه کوفی د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې له جوړونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفی ازادي راډیو ته وویل داسې کسانو ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وخت یک مسله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رد داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه. من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتی واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه است در قبال قانون و ما از این موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاو وګڼل.
په خوست کې لسګونو ځوانانو او سپینجرو د افغان ولسی خوزون په نوم د یو مدني حرکت لاري له افغان حکومت او وسلوال طالبان وغوښتل چې په خپلو کې اوربند وکړي. نجیب الله الوخیل پر دې مسله راپور وړاندې کوي.
د پنج شنبه پر از د افغان ولسی خوزون لسګونو غړو په خوست ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې رسنۍ ته وویل دوی غواړي په لومړي سر کې د خوست ولسوالۍ ته په پلي توګه د سولې پیغامونه یوسي او وروسته به دا حرکت لوی پکتیا، کابل او نورو ولایتونو ته وغځوي. لاریون والو ویل چې دوی د هلمند د سولې کاروان او د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره په اړیکه کې دي او په ګډه به د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د غفورجان پښتونیار په نوم د دې خوځښت یو تنظیمونکی وایي چې په دې خوځښت کې ورسره د خوست د بیلابیلو قومونو ځوانان او مشران ملګري دي.
د پښتنو د افغان په سیمه چې کوم ځای کې جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیښو زغم نه لري. یو خوزون د هلمند د سولې کاروان ده، بل پښتون ژغورنې غورځنګ کوز روان ده. دا غه د خوست نه پیل کیږي. دا قوتونه ولسوال قوتونه به دا غورځنګونه په ننګرهار او کندهار په داسې سیمو کې پیل کیږي او دا غه به ټول سره یو کیږو په ګاډه به امان ورولو.
د سمیع الله همدرد په نوم یو بل لاریون وال وایي د دوی د ولسی لاریون موخه دا ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند وکړي.
دا غلریون چې د یوازې د سولې په پار راوتلای دی د طالبانو او دولت ترمنځ سولا او تل پات اور بند غواړي موږ به تر په خلک یو دا کاغذونه موږ په خپل روپی چاپ کړی دي لای چا څخه مو نملا تړل ان کړه او نل چا څخه یو د هلمند د سولیس کاروان سره یواز دومره خبر یو چې دوی لاغه تر په پایل کړه موږ له دغه تر په
د مال وزیر پونوم یو قومي مشرم وای چې نور افغانان له جګړو ستړي شوی او د دې بدمرغۍ دوام نه غواړي د ول په دې هواد او پښتون مشتو سیمو کې به د امن راوستلو لپاره په یابل خو مزدونه کوي او د ژوند په به هم د ولسونو دا راغوښتنه د جګړو خکیل خواوته رسوي
جنگ نه میک بالکل ستړي میک بالکل نه رانغوري نه را میک په ځوانان یې میک مو خوان دی مان دی دا کونډه ایتمان شول میک بالکل نه را دی جنگ نه ستړي بالکل به میک دا په خیا مزل نه کې سرینا باب کې ور کوي دا په مخ بیا یې
د لاریون ګډونوالو ویل چې په دې هیواد کې د شته بدمرغۍ او ستونزو له لاملونو څخه اداري فساد ظلم او خیانت هم دی چې دوی به پر وړاندې غږ اوچتوي
یې موږ د خیانون د په وطن کې ورچې په افغانستان کې د ورکشي په ظلم د ورکشي د خیانت د ورکشي موږ دا غوړي
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت لسګونه غړي د اورزګان مرکز ترین کور ته رسیدلي دي د سولې د دغه حرکت پر رسیدو د اورزګان سلګونه خلک ورسره یوځای شول او د دې کاروان د هرکلی ترڅنګ یې له واستوالو طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سمس کې لیکلي اوس تر بل هر وخت په ونسن کې سولې ته هیله پیدا شوی د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي سولې د افغانانو یو ملي ارمان دی او خدای دې دغه ارمان پوره کړي عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي د ونسن سولې حاله راتلای سي چې پاکستان پر طالبانو فشار راولي قدیر خان تکین لیکلي په هیواد کې د لوی بنسټیزو پروژو پرنيسل کېدل د هیواد بقا تضمینوي عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د تورخم په مرکې اداري فساد او شترسېدلې د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمې ولا حلیمی تندر د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت کاروان د هواد په ځین ولایتونو کې مثبت نتیجه ورکړي حسن قلمیر لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د ولسوالۍ زیات کورونه د جګړو له کبله تخریب سیبي بل اوریدونکو د نوم نشو ولو په شرط د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي چې طالبانو له ازري څخه 200 لک کلداري او شور واخیست او لزان سره پاکستان ته یوړ او عبید الله سروري لیکلي چې د پارلماني انتخابات څخه د ګوډیا چار جوړ سیبي د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سر مشريزه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي د اروپای مشرانو چارواکو پرون په ټویټر کې په دې اړه پیغامونه ورکړي دي تفصیل له احمد تکلنا
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوی بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوی اقتصادي بندیزونه په یو خوله تمدید کړل توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی اروپای ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې ورسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوم لاټړ پیل کړ د اروپای ټولنې غړو د دې بندیزونو لری کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې